ساروان در استدیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاستم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په عمان کې سبا څلور اړخیز غونډه جوړی شي او په دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره د ولسی جرګې په اړه چې ځینې حقوق پوهان وایي باید د پدې جرګې کې د فساد په اړه څېړنې وشي هم راپور لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د بشری حقوقو د سر دلوي د افغان جنود د زکرو په برخه کې شویش منی پوره شوی ندی. اروپای اتحادیه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تصویب بیا او د سومالیا په مرکز کې 14 دوغشتنه ووشل. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څارنې نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو وروسته د افغان جنود د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د هیومن رائټس واچ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ به د افغان جنود لپاره د تعلیمي امکاناتو او وضعیت په اړه خپل نوی راپور خپور کړي. دا راپور که ډاکټر نشم ته به ناروغ شي تر عنوان لاندې خپریږي چې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار هرکه للش تر لژه 250 کسانو سره د مراکو پر اساس جوړ شوی دی. د بشری حقوقو د څار نړیواله ټولنه وای په دې راپور کې تر ډیره هده د هغو جنو خبري ځای کړی چې شونځي ته د تاک امکانات یا اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي وژغیږي. د اروپای اتحادیه د شورا په مسوده کې چې متنی ازادي رادیو ترلاسه کړي ویل شوي چې د افغانستان لپاره د هغوی په نوې ستراتیژي کې 15 اساسي ټکي په پام کې نیول شوي دي. سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت او بشري حقونه، د اقتصادي او شری پراختیا پروګرامونه، کډوالی او د افغان شزو ملاتړ هغه اساسي ټکی دي چې اروپای اتحادیه په خپل نوې ستراتیژي کې تمرکز ور باندې کړی دی. په افغانستان کې تختول شوی امریکایي، کاناډایي کورنۍ پرون شنبه له خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جشوا بویل، د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې ماشومان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي وو او پرون خپلې کورنۍ ته ورسېدل. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم جشوا بویل ویلي چې د برمته تو په 15 کلنه موده کې پر میرمن جنسي تیری شوی او یو ماشومه ور وژلې ده. د کابل شهر په میرویس مینه کې بیګاله چاودونکو موادو ډک موټر ونیول شو. د یو سلو یو اسمایي ځن محافظتي مرسل جنرال حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د دیشو شاوخوا بشکې چې په هغه ډک د انفجار موادو نه وو او په زمن کې دوه بمبونه د تیرې چې تانیپال بمبونه او سابقه بمبونه وو هغه هم په کې ځای په ځای شوي وو، عیار شوي چې د انجینري ټیم لخوا نه عملا خونسا شول.
جنرال حقیار هم در ازول چې د موټر چلوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې تر درملنه لاندې دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه‌کارو غړیو د کورنوي چارو وزیر توماس دی مایزری هغه څرګندونه ژر رد کړې چې ویلی وو لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي. مایزیری پرون شنبه په کوس ساکسونی ایالت کې د انتخاباتي غونډې په مهال وویل چیرې چې د مسلمانانو شمیر زیات دی ولې د مسلمانانو پر رخصتیو غور ونه کړو. خو د میرمن مرکل په ائتلافي حکومت کې شامل د بایرن ایالت سی اس یو ګون فوراً دا وړاندیز رد کړ. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر 18 تنو ته ورسید. دا د تلفاتو د شمیر له نظر د کالیفورنیا ایالت په تاریخ تر ټولو ناوړه اور بلل شوی دی. حاضر دمه د اطفایې 10,000 کارکونکي د اور وژلو هڅه کوي. په کالیفورنیا کې د ځنګلونو د ساتنې او د اور وژلو ادارې پرون شنبه وویل د اطفایې مامورین هم د اوس د ایالت د شمال په 14 ځایونو کې د اور د سترو لمبو پر وژلو بوخت دي. د دې ادارې په وینا تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې تر 15,000 زیاتې ودانۍ او سوداګری مرکزونه سوځېدلې دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 300 تنه بې درکه دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 تنه په 2 بمي چاودنو کې ووژل شول. چاودونکي مواد په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د سومالیا پولیسو پرون شنبه وویل چې یوه چاودنه د موګادیشو په داسې سیمه کې شوې چې حکومتي دفترونه، هوټلونه او رستورانونه ډیر دي او لږ تر لږه 40 تنه پکې ووژل شوي دي. بل چاودنه 2 ساعته وروسته د ښار په مدینه سیمه کې وشوه او 2 تنه ووژل. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده، لسکونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې و نیول شوې دي. د ایمل کوربیدینوف په نوم یو وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی و لږ تر لږه 40 تنه نیول شوې دي. د هغه په وینا انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازه اخیستلو اړتیا نه لري. داود د سات خبرونه. ساعت 8:05 شوه. عمان به سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او پاکستان د څلور اړخیزه غونډې کوربه وي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د تروریزم پلوي هیوادونه باید تر فشار لاندې وساتل شي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي باید په ولسی جرګه کې د فساد تورونه هیر نه کړی شي.
تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسی جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی.
د اورسکان ولایتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یو ور بیا په دغه ولایت کې ځای پر ځای کیږي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 چپه وړاندې کیږي. په همدغه چپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د ازاري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. azadiradio.com azadiradio.org د ازاري رادیو د ویب پاڼه پته ده. همدارز زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده، facebook.com/azadiradio. کومه تر اوسه پورې زموږ فیسبوک پانه نوی خوښ کړي او سی لایک کړي او زموږ په خبرونو، تبصرو، مرکو او نورو موضوعاتو خپل نظرونه ولیکي. د عمان پلازمینه مسقط به سبا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزه غونډې کوربه وي. د دغه هیوادونو استازو تر دې مخکې 15 اړخیزه غونډې وکړې، خو د افغانستان له حکومت سره سولې ته د طالبانو له حاضرولو سره څرګند مرسته ونه کړې شو. آیا په مسقط کې 4 اړخیزه غونډه به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره خلاصه کړي؟ یاد دی چې دا غونډه وروسته لدې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي سبا د عمان پلازمینه مسقط کې سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبري وکړي. تر دې څلور اړخیزې کتنې تقریبا دوې اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی و او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې د ترورستانو ته یې پناه ورکړې او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د افراطي ډلو او ترورستانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان دریځ لا پیاوړی کړی دی. هغه د افغانستان د سولې لپاره په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما باور داریم چې از هر زمان دیګری
موږ باور لرو چې د هر بل وخت په پرتله د دې ښه فرصت برابر سوی چې پاکستان د بیلابیلو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې او له خپلې خاورې د هغوی د ایستلو لپاره کلک ګام پورته کړي. په مسقط کې په جوړېدونکي غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ګډون لري. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي. عمان د ایران او امریکا سره ښه روابط لري. موږ هیله لرو چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزې همکارۍ ته اغیزمنه زمینه برابره شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباده پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخي څارونکو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې له هغو دوو عمده دلیلونو پرده پورته کوي چې د هغه په باور په افغانستان کې د سولې د هڅو د کامیابی مخنیوي کړی دی. لومړی خنډ پاکستان دی. سره له دې چې هغه هیواد د سولې د بهیر د ملاتړ عمومي پیغامونه ورکوي، هیڅ داسې عملي نقشه نه څرګندېږي چې پاکستان د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د استازو د چمتو کولو لپاره له خپله نفوذه کار اخیستی وي. بله ستره ستونزه طالبان خپله دي. زه په تأکید وایم څو چې هغوی د جګړې په ډګر کې برلاسي وي، د افغانستان له حکومت سره سولې او د جګړې له میدانه وتلو ته هیڅ انګیزه نه لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې هم یو اربیا ټینګار وکړ چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې برای نسی ګټلای او هغوی ته سلا ورکړ چې د سولې خبرو ته دی غاړه کشیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دې ولایت کې تر نامنوي وروسته بهرني ځواکونه غواړي یو ډله پوځیان ورولېږي څو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. په دې اړه له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان سیمهیز چارواکي وایي و دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځای چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژي سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړ کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنۍ ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ ترڅنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمیر سرتیری به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډیر ژر بدلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو او د تجهیز او د تمویل او د مشورو او د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر راتګ باندې زه فکر کوم چې لوسله مخکې وخت نه دی چې دوی په څومره تعداد کې ولې دی او دایمي قرارګاه د جوړولو لپاره په ریکارډ کې د راتلونکو وختونو لپاره چې اعلان شوی نه ده دوی دراتک تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي سوي. د استرالیا نمائندگان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې سوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریک سوي دي. دله تصمیم نه دی نیول سوی چې څوک به وي دي ځواکونه کې.
لادی وړاندې هم په څو څو ځلي د ارزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. هاخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت اته بجه او 15 دقیقې شوې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. تاندې څنګه یو حقیقت سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې وساتل شي دا د افغانستان په ګټه ده. د ولسي جرګې غړیو دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وخت د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړ هیواد وباله. د دې موضوع په اړه له کابل د ناجی ساپې راپور واوري.
ورسته له هغه چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړ هیواد دی، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو غړي داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د تروریزم په ملاتړ هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر قدر کې د سطح جهان
و هر څومره چې په سیمه ییز او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزه کې خورا اغیزمن وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړ هیواد یاد کړ. ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خغلی ټرمپ د غشان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړ یو غوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نشي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او نورین د افغانستان په ګټه نه دی. له دې ډلې داود راوش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
افغانستان کې نامي نارامي نورین تاریخ کولای شي روانه ده که په ګاونډي هېوادونو کې هم د اداسي
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو وزیر په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوی د پوری شوی تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوی ځنډ اندېښنه شي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې غړیو عدلي او قضایي ارګانونو او حکومت ته شایي چې د ولسی جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لوري وڅېړي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونشي.
دلته سوال دا چې ولې تر اوسه پر دا موضوع نه چلل شوی، تر اوسه یو میاشت تیریږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی، که د هر ادرس نه وي، د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته دې ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیونه افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا پر رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له هغې بیا د تفتیش عالي ادارې ته وسپارل شوه، خو لا یې هم د وروستیو نتیجو په اړه څرک نشته. د تفتیش د عالي ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالي څېړنو پرته تر ډیره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې یا څه چې موږ پورې اړه لري یوازې مالي اداري بخشونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای، د مونږ گزارش کې وای، بیا مونږ په کولای شو نور نظر ورکړای وای. دا هغه څه دي چې نوې موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ که څوم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اورې وسم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل پرونی غني کې د جوشوا بویل په نوم د هغه پوښونی برمته سوی کاناډایی په باب لیکنه خبره کړې چې له امریکایي میرمنې کیتلان کولمن او ماشومان سره یو ځای 15 کاله برمته وو. جوشوا بویل ویلي چې په افغانستان کې حقانی شبکې ماشوم لور وژلې او پر میرمنې جنسي تیری کړی دی. د جمعې په ورځ نا وخته کاناډا ته له خپلې میرمنې او درویو ماشومانو سره له رسیدو سره سم د څرګندونې وکړې. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه کورنۍ په طالبانو پورې د تړلې حقاني شبکې لخوا 15 کاله مخکې تښتول سوې وه. په هغه وخت کې کیتلان کولمن امیندواره وه. د برمتې په وخت کې د دوی د ماشومانو شمیر 4 ته ورسېد، خو د 4 ماشوم د زیږیدو په اړه له چا سره عام معلومات نه وه. جوشوا بویل وویل د یو مسافر او د هغه د حامله میرمنې تښتونه د حقانی شبکې حماقت او شرارت څرګندوي. د تور ولګاوه چې پر ښځې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری سوی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. کابل او واشنگټن په وار وار ویلي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او دې ډلې ته په خپل خاوره کې د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو پاکستان د تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین نفیز زکریا ویلي پاکستانی ځنګړو ځواکونو دغه کورنۍ د چهارشمې په ورځ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. له برمتې خوشې سوي کاناډایی جوشوا بویل ویلي دی له هغو کلیوالو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغو سیمو کې ژوند کوي چې نه هلته کومه مؤسسه سته، نه مرستندوی کارکوونکي او نه حکومت ونیدلی، هلته له میشتو کسانو سره په بریا لازمه مرسته وکړي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله یوه تازه ګڼه کې افغانستان ته د ور روانو هغو 1500 امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له 2 میاشتو یې سخته روزنه روانه ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې په پام کې ده د اوکلاما ملي ګارد دغه پوځیان د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې په دنده وګمارل سي. د دې نظامي قطعي قومندان ډګرمن مایک اوروشا ویلي دغه پوځیان به د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ډسمبر میاشتې څخه تر راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې د افغان ځواکونو د روزنې په هدف په افغانستان کې وي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دې قومندان دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پوځیانو ته د سلامشورې د چارو او د هغو سلاحکارانو د ساتنې لپاره روزنه ورکول سوې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر دا مهال 1200 ته رسیږي او په پام کې ده په زرګونو نور تازه دمه پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي.
او سم د سوریه پاړه یو راپور په سوریه کې د کوردانو په مشه دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش اصلي مرکز چې د دغه هیواد شمالي شهر رقه دی له وسلوالو د پاکېدو په ترشل کې دی. د دې ځواکونو ویندویانو ویلي چې په سیمه کې زیات شمېر داعش غړي تسلیم شوي او موافقه یې کړې چې له رقې شاره د ملکي وګړو د وتلو لپاره موټرو ته د ورتګ او د شار د تخلیې اجازه ورکوي. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په سوریه کې ملیشه ځواکونو چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي وایي په رقه کې د داعش د فعالیت د ختمولو لپاره جګړه وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون وویل چې د داعش لسګونو وسلوال تسلیم شوي او د جګړې تر ګټلو د ساعتونو یا ورځو وخت پاتې دی. له داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د کوردانو او عربو ملیشه ځواکونو اتحاد جوړ کړي د سوریه د کوردانو وای پی جی تر رهبری لاندې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ویان د شنبې په ورځ وویل په رقه کې سیمه ییزو چارواکو د داعش له وسلوالو سره موافقه کړې چې د موټرو یوه کاروان ته اجازه ورکړي چې د رقه ښار تخلیه کړي. د موافقې پر اساس به د سوریه دیموکراتیک ځواکونه اجازه لري چې هغه ټول موټر تلاشي کړي چې له رقې وځي. ائتلافي قواو ویلي تمه ده چې د موافقې پر اساس به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د سوریه دیموکراتیک ځواک او ائتلافي قواو ته به موقع ورکړي چې د داعش پر ضد پر جګړه تمرکز وکړي. د سوریه شمالي شهر رقه یو مهال د داعش د رهبرۍ له اصلي مرکزونو بلل کېدو. په رقه کې د داعش سقوط به د دې وسلوالې ډلې لپاره ستره ضربه وي. د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي چې د داعش وسلوال د ناچارۍ له مخې په تېښته لګیا دي او خالخال مقاومت کوي. په سوریه کې ائتلافي قواو په یوه ایمیل کې ویلي چې د داعش لسګونو وسلوال په وروستیو ورځو کې تسلیم شوي دي. د رقه د نیولو لپاره جنگ د جون په 23مه پیل شو. جګړه په سیمه کې د ملکي وګړو امنیت ته د اندېښنې له مخې او د وسلوالو د مقاومت له امله اوږده سوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مقر یې په لندن کې دی ویلي چې د داعش هغه وسلوال چې د سوریې وو او د هغوی کورنۍ له رقې وتلي او په شار کې د پاتې بهرنیو وسلوالو او د هغوی د کورنۍ د ایستلو لپاره هم بسونه شار ته ورستول سوي دي. د ډلې نه دی ویلي چې وسلوال او کورنۍ کوم ځای ته ایستل سوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمو شاخلاص ساتي رادیو اوري د ناروی حکومت لوري د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورونه ژغ لا هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورونه نور غړیو ته په دغه هیواد کې له 15 کلونو وروسته د وټلو امر کړی دی. هغه وایي د ناروی د دې پریکړه په خبرګون کې اعتراض کړی چې غنو ناروویانو یو کلک ملاتړ هم کړی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزه اوري.
طیبه عباسی چې ل خپل کورنۍ سره ل 15 کلونو راهیسې په ناروی کې اوسی د ناروی له خوا ورته ل دې هیواد د وتلو امر شوی دی. پیغله عباسی د اکتوبر په 3مه د ناروی په ترونټایم ښار کې یو پراخه اعتراضیه غونډه رهبری کړه او د ناروی د پریکړې وننګوله. هغې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په پخوانی دریز ټینګار وکړ او له ناروی د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروی دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلی یو. مکتب ته لارو ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و زمونږ غږ دی اغوله کون افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي. هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو مونږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسی د اکتوبر په دریمه په اعتراضی غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغه په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویل د ایرانی نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو خوندزي او نورو لمړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولیا وای سخت ده هغه ځای ته په زور ولېګل شو چې امنیت نه لري او پکې نه اوسېدلی. طیبه عباسی ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د ناروې حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
تر اوسه مو لدې اعتراض وروسته کومه نوې خبره نه دی اوریدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ له لرو چې دا له مونږ سره لکه مرسته وکړای شي.
د اکتوبر په دریمه د طیبه عباسی اعتراضی غونډې او خبرو د کډوالو په اړه د ډیرو لویدیځوالو نظر جلب کړ. د اروپایي ټولنې د شمیرو له مخې د هغو لکونو افغان کډوالو له ډلې چې اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي زرګونه کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. له دې ډلې د 2015 تر 2016 کال پورې د ریپورټ شوي کسانو شمیر له 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9360 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کیږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2016 او 2018 کلونو ترمنځ د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. د سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمی چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله یا هیومن رائټس واچ وایي هغه شمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرزیدو وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسئلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپله ستراتیژي وشخیږي. په افغانستان کې تشتول شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ پرون شنبه خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جشوا بویل د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې بچیان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي او پرون یې له خپلې کورنۍ سره ولیدل. د کابل ښار په دهبوري سیمه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه پولیس ژوبل شول. د کابل ښار په میرویس مینه کې بېګا له چاودیدونکو موادو څخه یو ډک موټر ونیول شو. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړیو د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلي وو لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر 18 تنو ته ورسید. دا د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل شوی دی. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 تنه په دوه بمی چاودنو کې وژل شول. چاودن کې مواد په موټرونو کې ځای پر ځای شوی و. د روان خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ خو مخکې تر دې یو راپور. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره نوې هڅې پیلوي او د دولت په چوکاټ کې د کارموندنې کمیټه جوړه کړې ده. دا څرګندونې د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی پرون شنبه له خبریالانو سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولانو وزارت د درې کلنو لاسته راوړنو د شریکولو په مهال وکړې. په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وای تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د کارموندنې لپاره د یو هر اړخیزې کړنلارې د جوړولو په هدف یو ملي کانفرانس راوبولي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی چې د شنبې په ورځ له خبریالانو سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت درې کلنې لاسته راوړنې شریکولي وویل اوس مهال د اجرایه رئیس په مشرۍ د دولت په چوکاټ کې د کارموندنې یوه کمیټه رامنځته شوې ده.
کمیټه هم
بنامه کمیټه اجرایی د دولت په چوکاټ کې ځوانانو ته د کارمندنې کمیټه جوړه سوی خپل اجرایی رئیس د دغه کمیټې مسولیت په غاړه اخیستی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اړوندو وزارتونو سره د دغه کمیټې عملی کار پر مخ وړي.
ادارات محترم زیادت هم شامل ازي هستند.
د خغلی زکی پوینا د محلي او شدې 9 میلیون افغانان له بیکاری کړیږي چې همدا عوامل جنگ جګړې د کار ټیټ ظرفیت او د بهرنۍ ځواکونو وتل دي. فیض الله زکی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې 400,000 افغانان وزګار او د افغانستان په بازارونو کې ورسره په راکړه ورکړه کې سستوالی راغلی چې د کار په مارکیټ یې ناوړه اغیز کړی. بلخو افغان حکومت هڅه پیل کړې سو عربي هیوادونو ته د افغان کارګرانو لیګل قانوني کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای تر اوسه په دې برخه کې یوازې له قطر هیواد سره تړون لاسلیک شوی او همدا شان په پلان کې ده چې له سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو سره هم لاسلیک شي. د افغانستان مشرانو جرګه د کارموندنې لپاره د حکومت هڅې ستایي او ټینګار کوي چې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره باید پانګوالو ته د پانګې اچونې زمینې برابرې شي. د دغې جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې دوی غواړي چې واقعاً چې افغانانو لپاره خدمت وکړي، د بیکاري کچه کم کړي، یوازینی حل لاره ده چې دغه د تجار لپاره د ښه زمینه مسا کړي، هم خارجي تجارانو لپاره هم خپل افغانانو لپاره زمينه مساعد کی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د حکومت مشرتابه په ځنګړي ډول ولسمشر او اجرایی رئیس په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټ کړي. د دغه وزارت سرپرست زیاتوي حکومت د ولسی تړون او دغه شان د کرنې په برخه کې د کارموندنې بیلابیل پروګرامونه تر لاس لاندې لري او دغه شان کورنۍ او بهرني پانګوال هم هڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دو روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال یې ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یوه لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مینیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود
اته دی دولتي درون نه باج اخیستلو.
دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کوم کړن لار چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکھنوال راته وایي
په اولو کې مو خپل ټاکنې وکړې، کمیشنونه هم جوړ کړل. په هغه وخت کې مونږ عمده مشکلات راټول کړي ول، دولت ته مو وسپارل. دا ځل دویمه ناسته مونږ ته ویل شو چې لشپږو میاشتو وروسته به تاسو ناسته کوي، خو په خوشنۍ سره ووایم چې نه میاشتو وروسته مونږ راټول شو. نه میاشتو وروسته مونږ شپږ کمیشنونه درلودل، د هرې برخې لپاره، د صحت کمیشنو، د کاریابۍ کمیشنو، د ورزش کمیشنو، هر کمیشن په خپل چوکاټ کې مختلفې طرحې جوړ کړې. د غزوانان چې نه میاشتې وروسته بیرته کابل ته راغلل، دوی د ولایاتو په سطحه عمده ستونزې راټولې کړې وې. هغه مسایل چې ټول ملي او مشترک وو، هغوی لپاره مو طرحې جوړې کړې، په لیکلې بڼه مو ارګ ته وسپارلې، اجرایه ریاست سره مو شریکې کړې، ځوانانو مهنت سره مو شریکې کړې. فقط دوی سره چې کینې، دوی وایي بالکل دا د ځوانانو ډېرې ښې طرحې دي، دا کار مونږ کوو، انشاءالله دا به ډېر زر ترسره شي. خو وروسته د تعقیب موضوع نه چا تعقیب کړی دي تر اوسه، نه تر اوسه مثبته پایله معلومه ده چې ولې تر اوسه د معلوم شوی. نو همداشان مشرانو جرګې مو ادا و چې موږ به هم تعقیبو، بس د تعقیب خبرې کیږي، نور په عمل کې هیڅ هم نشته. ورور
د ځوانانو د پارلمان یو غړی صبری اندړ هم له حکومت او په ځانګړې توګه د ځوانانو له موینیت څخه ګیلمنه ده چې له دوی سره یې کړي وعدې نه دي پوره کړي.
یو انداز د ځوانانو چارو مهنیت په دې کې سستی کوي، یعنی په شکل دې به توجه وکړي ورته نه کوي. اما دغه مرحلې پورې سي هم پارلمان موجود دی، دغه خصوصا د افغانستان د مشرانو جرګې په همکاریو سره موږ تر دوج پارلمان ته یعنی یو اندازه هدف سي لري، هغه هم لاسته راوړي دي او نور هم انشاءالله لاسته راوړو.
د ځوانانو د روزنیز پارلمان ترڅنګ د ځوانانو روزنیز حکومت هم شته چې د تیرې وکال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوي، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت له یو غړي پامیر حساس څخه مو وپوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه یې څه وه.
کړل چې روسه دې انتخابات دایر شو ځینې مشکلات شو هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلاً حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې شته ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته چولې دنه تقاضا کړي چې دولت لوړپوري چارواکو ته او ریاست جمهوریت ته خبر ورکړي مکتوبي تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي لکه ځوانانو پارلمان غوندې خپل فعالیت کار پیل کړي او د لاسرون خو د ځوانانو بامدای چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونو او سره کېنا اصل دوی یو هفته دوی درس ویل رهبری درس ویل مدیریت پلانینګ درسونه دلته ورکړ شو د پانتون استادانو لخوا او دوی یو شبکه جوړه شو یو بل نظرونه ووریدل یو بل ته معلومات زده کړه یو بل تجربه سره شریک کړه او ان شاء الله د خیر حکومت د پرانستل شي ان شاء الله نور درخه نتایج به ملتي توان سان ځوانان لپاره وایند لپاره
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمام شوي. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډېر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله ورته ویي زه خپله د ځوانانو پارلمان غړی یم. دوی ته که څه هم په پیل کې ویل شوي چې د یو روزنیز ځوانانو پارلمان غړیتوب تاسو ته درکوو چې دلته تر څو تاسو وروزل شئ په راتلونکي کې په خپل ولایت کې خلک دې اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوهې که یا خپل ځانونه کندید کې مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي ترڅو هلته زده کړه وکړو په خپل ولایت کې حتی د دولتي ادارونو نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هېڅ پایله یې ورنه کړه پر ځای د دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وایي په خپلو ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې ګنې د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولې باج ورکوي؟ کتې اخیستې دوی ولې باج ورکي؟ کوي ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي خو دا به بیا غلی نو او چې غلی دا هم در نغلا کوي. راځه که ته دومره تکړه خو دغه ثبوت خو پیدا کړه چې پلاني ځوان زمانه باج اخیستې. دا نته دوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نه مني چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورټ کوو همکاري ورسره کوو دنده مو ده لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي ولسوالیو ته لاړ شي او عملی کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه کسان راغلل چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه. داسې نه موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغنده ورته ولاړ یو په مونږ د غږ وکي مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نمایشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15 دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسی ګټورې بولی چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو دپاره هم د ټول د افغانانو دپاره او د دموکراسي د جوړولو دپاره ډېره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي د خلک ستونزه څه ده د یو حوزې چې هغه د لاغه حوزې نه خپل ځان کاندیدوي او یا د یا په کابینه کې یو وزیر وي د خلک ستونزه څه ده د خلک غوښتنه څه ده زموږ ظرفیتونه څه ده هغه څه چې دوی دلته زده کړي او تمثیل کوي هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیک استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډیر مصرف وشو خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توضیح شوي وای ګټه به یې ډیره وه.
په دغو پروګرامونو څومره مصرف وشو ډیر کم دغه مصرف په کتابونو شوی وای. هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای ډیر ځوانانو استفاده نه کولی شوه. دغلته ډیر کم ځوانان راغلل. د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو
د دې پر ځای چې اغلته ځوانانو سره دغه خپل زده کړه شریکه کی دوی شریکه نه کړه په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نشول دوی به ادا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول مګر کمدغه مصرف په امدغه سیروزنیزو کتابونو باندې شوی وای به له شک چې یو خو به دا کتابونه ډیر ځوانانو ته رسیدلی وای او ډیرو کسانو به زده کړه ترې کړې و ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډیر وخت ځم هلته ځوانانو سره کینو هیچ نه مې دا ونه اوریدل چې دغه کسان دې راغلي وي دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلیږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبیږي او سم پروګرام نه ورته جوړیږي هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوې د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لرې د یو ګروپ په دې کې دې هر ورځې معلومات ورشیاروي په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي په لیډرشپ باندې بحث کېږي په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کېږي تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته سرټیفیکټ درکوي دا کی ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنت پیږي هغه در سره بیرون د دیغه نم کار کوي د سکایپ د لارې سره په تماسونه کیدی آیا دغه پارلمان آیا دغه روزنی حکومت کوم د سرکل هم لري کوم د محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې وسیږي د دوی نه ریپورت بیرته غوړی ته خپل شکنه شخص له متاسفانه چې بیا ټینګار کوم چې موږ اکثره کورونه ډیر اساسي ایدیوګان مرخصتي هم ډیر سطحي برخورد سره کوو هغه څه چې موږ تمل ورچ با دغه نه تر لاسه کوم متاسفانه دغه لاس فشار نه شو تر لاسه کوو
وګورېدونکو د تاندې څانګې مو هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت سدای
سلامونه په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغستون زیدي چې ډېرې هوادوال تر سره ټکوي د حقیقت اسد د دیونه خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړي کړی دی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي لنومند سرپرست وزیر شهزاد اریوبی سره پرې غږیږو زه اکرام الله اکرام يم او هیله د خبرونه هم را سره تر پایه واوري وزیر صاحب تاسو هر کله خرغلاس و یو ډیر زیات مننه چې وخت مراکه ک پایلی د انټرنیټ ل لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خوره لوړ دي
واقعا انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړ دي قیمت دي او خلک دي کیفیت څه دي سرات څه خوشاله نه دي کوم ورځ نه چې زره غلې ما د وزارت نمای ورزیابی شروع کړی دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت شکړی ده قیمت هم دي او ثروت هم د سیخنه دي نو مونږ خپل یو بل لار چارم پیدا کړی دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه دی او کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ به دې سره ډېرې راټیټې کړل شي کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ به هم راټیټ کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړل شي چې دا ډېر مهمه ده خلک راضي نه دي زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشاله نه یم او په دې څنګه کې وزارت وکولای شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کوي ولست لپاره د خدمت غشي
وزیر صاحب تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري فکر نه کوي دا تش نمونه دي
منه م در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیان چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي یو نیم دو میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټی او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي، نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت یې پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي، نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای یو مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي، نو دې وجه نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د لس زرو کسانو دپاره دی هلته دوی مثال شل زره پنځه زره کسان استفاده نه کوي، نو کمپنیانو کې غفلت شته دی دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیانې اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي او دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له تیرو څوارلس پنځلس کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دی دا کار کوي، تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
کچیر ته د سیمې په سطح یا د نړۍ په سطح افغانستان مقایسه کو زمون نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختی دغه دی چې په خوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی دا د هر کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی، په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونونو گیټ وی د هغه په لاس کې وي، خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدید او زموږ ډیر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګو خل کیږي، خلکو ته ډیره زیاته ستونزې پیدا کړې دي او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلي، یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سنا حل شي؟
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکې شته دی، تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی، کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګ کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیان ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته، سرمولی ته، د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅیږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي، نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي، نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړل شي، دغه بازار په سر باندې خرڅیږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه اوسي. خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي، هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله. دا خپله کېږي، د افغان بسیم هم راسره وعده کړې ده، هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجسټر نه دي، هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو، هغوی سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی، دا د نوم دی، که چیرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی، انشاءالله نتیجه به هم ډېر زر ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي، خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرسیږي او پلوري خو په درس کې روان
دي. د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي، څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي، د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرڅیږي. خو دې ځل ما په خپل امضا باندې وزارت داخلي ته سرانوالۍ ته امنیتي ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅیږي غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړل شي. وآینده کې به نو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي، ان شاء الله نتیجه به مو ورکړي.
اصلا ساسي معلومات سدي وزیر صاحب چې ولی مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولی دغه ستونزه نه ختمه، دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي، دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي، دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کې ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دي. رښتیا سره په یو تذکيري باندې له سیم کارتونه خرچ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږدمهاله دی، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغوی سره معلوم کړي چې دته تذکره د ستا په نومه دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکره دی، د زما په نوم باندې رجسټر شوی صحیح دی، کنه هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیمن ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی، ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې سارل کیږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري، او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري، هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نومه تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نومه د دې داسې کوم سیستم اغشته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې انټرنیټ د ام سایبر سیکیورټي ورته فعال کوو، ام ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروسته پښتنې پاتې دي د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی سمره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکی تذکرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابرات وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دي. د الکترونیکی تذکرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا ده، غیر قانوني دي، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترالو طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي، خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاص وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم، دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدي ډول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي کې، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړل، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور د معاونینو ته توضیح کو به ورسره ټول ولستم دغه کار مخکې ځي.
سے در پدھریم بے منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بامی در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان 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 تا